کانو کتونکو اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دیوا د ټلویزیون خبری خبرونه ده نن د نهه ورځ 2019 کال د فروری 19 نیټه دا وختونه شوې دي په اسلام آباد کې د شپې لس په کابل کې دی نهه نیمه او په واشنگتن ډی سی کې د غرمې 12 بجې دی د دیوا ټلویزیون خبرونو کې درته سمینا احسن
او زه نصر کاکا
تاسو ټول اوریدونکو ته هرکلی وایو مهم موضوعات باندې به تاسو خبرو خو سرټکی لاول
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان و هندوستان ته د پلوامه د برید د پلټن وړاندیز کړی خو هندوستان د نوموړي وړاندیز رد کړی او وایي پاکستان د ترګرو مرکز دی
په بلوچستان کې د پارلیمان غړي وایي د پاکستان مرکزی حکومت په گوادر کې د سعودي عرب په مالی مرسته د تیلو صفا کولو د کارخانې د جوړولو په حق له بلوچستان حکومت سره هیڅ قسمه سلام مشوره نه ده کړې
او له افغان طالبانو سره د خبرو اترو لپاره د حکومت په مذاکراتي ډله کې د بدلون امکان دی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد ویلي باید یو پراخ بنسټه ملي ډله جوړ شي
او د دې نه علاوه نور مهمه موضوعات هم په خبرونه کې موږ ستاسو لپاره راوړي دي موږ سره اوسئ
د وایس اف امریکا جبه د ګلاو کترمن اوریدونکو خبرونه ته یو بیا هم شراغ لسته په خبرونه کې تاسو لپاره یو شمیر مهم رپورټونه مرکه او څېړنې لرو چې په خپل نوبت به تاسو ته وړاندې کوو خو لومړی همزو د پاکستان او هندوستان د تاوتریخوالي او اړخته چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن خپل ملت ته په وینا کې ویلي دي چې د هندوستان د پلوامه د برید پلټنې به کوي او دا چې که چیرې هندوستان پر پاکستان برید وکړ نو په پوره زور سره به جواب وایي خو په عین وخت کې د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت دغه برید د عمران خان خبره رد کړې ده او وایي چې پاکستان د ترګرو مرکز دی هم په دې اړه باندې د نور معلوماتو لپاره له موږ سره د ډیوا څېړنکار او په سیمه کې وتلی خبریال اسماعیل خان صاحب را سره د ټلیفون په لیکه موجود دی اسماعیل خان صاحب سړی مسی او په خیر راغلی
السلام علیکم
وعلیکم السلام ډیره مننه عمران خان ویلی دی کچيري برید اور باندې وسود په پاکستان باندې نو په پوره زور سره به جواب وای او هندستان د عمران خان خبره هم رد کړی ده کله راته وایسته چې د کشمیر د پلوامه پر سیمه باندې چې کوم الته برید وو په هندي ځواکونو باندې له هغه ورسته دا ته وتر خواله ډیر زیات سوې دی د هند او د پاکستان د حکومتونو او د مطبوعاتو په دی اړه څه خبرګون دي
دا څه دي چې واقعتا نو دغه څه د تاریخوال ډیر زیات شوی دي او مطبوعاتو کې که دغه تاسو د هند د دغه لخه چې کوم دغه دي مطبوعات دي یا دغه د ټلویزیون چې څومره دغه دي نیوز او د کرنٹ افیر ټلویزیون دغه دي اړه هم د یو د جنگ او دغه خبرې کیږي او بار بار دا تقاضا د غی د خپل حکومت ته کوي چې په پاکستان باندې دی حمله وکړي شي او دلته هم دا غرنګ حالات دی خو زما خپل خیال دی چې زموږ غاړه خپل تر پاکستان کې دا چې د نشته لري د اړخ خبر نشته چې را د سکول څخه پکار زیات دلته کې په دې باندې چې خبرې تر کول پکار دي د هند سره انګیجمنت پکار دی او د عمران خان صاحب چې کوم نن بیا دا او دا پالیسی سټیټمنټ وه نه کې دا پکاره چې سورې مخکې راغلی او بیا خپل د دې دغه کو صفائی ورکړه چې دی ولی اون کړه شو چې دی پاک وخت دی جواب ورکړي خو زما خپل خیال کې دا چې د دې یو ډېر مهمه نقطه ده او هغه نقطه دا چې اوس پورې به پاکستان دا خبره کوله چې په نور موضوعاتو باندې خبره کوو ونن عمران خان خبر وکړه چې نه د هند اړه همیشه دا تکرار کیږي چې ول پتر کرای باندې خبر وکړو پاکستان د دې لپاره هم تیار دی چې ول پتر کرای باندې خبر وشي نو دا یو ډېر غټ کنسیشن وو خو چې اوس په هند کې مسله دغه چې دی هغه دغه دومره یو غټ غټ لیول ته ور رسول د هند حکومت سره او دغه دغه اغه نه اوس غي په لاګ راتلی نشي اوس د پاکستان دغه دغه چې کیدی شي دا ولی عہد صاحب د سعودي عرب محمد بن سلمان هند ته په دوره د تقریبا د دوه ورځو په دوره باندې دغه خیال دار چې چې دلته کې دغه د خارجي چارو وزیر هم د خبره تل تک کړو او اشاره ورکړو چې دی بل ته خبره کوي نو امکان امید دار چې دی الته لړ شو کوشش وکړي چې په هند کې چې کم دا ته د تریخوالي دی د غوالي دی دا راکم کی او په ست طریقه باندې د هند د تیار کی چې د پاکستان سره په دې موضوع باندې خبرو
خو په ان وخت کې د هندستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د عمران خان چې کوم خبره د غیرت کړی دا او د ویل چې عمران خان خپل په وینا کې نه خود د برید غندنه کړی دا او نه د هغه د پیښه قربانیان دي چې کم خلک وژل سوي دي د هاغوی له خاندانونو یا د کورنۍ سره څه غمرازي هم څرګند کړی دا دته به څنګه ګور
دا چې ته کتا سو دا چې د کتا سو د پاکستان د خارجي د چارو چې کوم دغه بیان دی دا یو ډمبه د ورځې کوم بیان راغلی په کې غندنه هم کړي وا او افسوس هم کړو په دې باندې ته زما خپل خیال کې دا چې د هند د اړه خدا چې په دې مزمل چې عمران خان ولې دا چې د پاکستان د حکومت په سرکاري توګه باندې د دې خبرې د دې د غندنه کړي وا او خپګان هم شو دا خبره ده چې هلته کې انتخابات هم را روان دي د پاکستان کې عمومي دغه دغه د چې څنګهلته کې وټونه کېدون کې انتخابات را روان دي د سند د هند سرکار چې کوم دی هغه اوس په دغه موډ کې نه دي چې خبرې ترو کې ځکه چې تلته کې وټونه په دې باندې راځي چې د پاکستان پرځت خبرو کې خو یو کوشش دغه دی د سعودي عرب داړه خچې په ست طریقه باندې کم د تو تر خپل دي دا رقم کې او خبره د حمله او د بریډونو نه راوځي او دا دوړم ته په یوځای باندې کې نو زما خپل نه دی خیال چې دی به د انتخاباتو نه مخه تکینی او کې دي چې کم د تاریخوال دي دا هغه هغه څه ورنه شي چې دوړم ایوادونه یو بل سره په جنگ کې ورین خلی
او اسماعیل خان صاحب که څنګه چې تاسو ولې پاکستان په لومړی ورځ باندې هم د غبرت غندلې دي دغه دواړه گاونډي هیوادونه بیا اټمی وسله هم لري سیمایز هیوادونه او نړیواله ورورولي ودغه ته څه خبرګون شي
دا ستاسو چې هغه تاسو ته پته ده د ایران کې هم یو بریچ او الټ پزایدان کې دغه په دغه باندې په فوجانو باندې او هغه دغه د فوج دغه ډایرکټ الزام په پاکستان باندې لګیدلو برابر راځي چې د پاکستان کې دلته کم ګروپونه دي دغه کړي دي او اوسم پر نن هم دغه د فوج دغه داسې بیان راغلو نو یو خدغه دی بل لخت د افغانستان خو په پخوانه د پاکستان د ګلی معنی شته دي نو دغه یو مسله پاکستان ته د چ په هواد په ګوندې هوادونو کې هم پاکستان باره کې څه ډیر عمومي مثبت دغه نه دي سوای د چین نه چین اوس هم د پاکستان سره د قرنګ ولاړ دي خو مشکل د قدی پاکستان په دې کمن سکول چې کوم یو ګوندی هوا دو نه دي چې د پاکستان په دې کې سلاس ته دي یا نشته دي په دې باندې کمن سکول د پاکستان ډیپلوماټیک دغه چې کوم دي د پاره یو چیلنج دي زمونږ خارجي چارو چې کوم وزیرو ناغي د ایران د خارجي چارو د وزیر سره خبرې شوې دي په دې باندې کېدی شي سره په دې باندې څه انګیجمنت شو او په څه طریقې سره د ایران چې کوم تحفظات دي خاص کر بیا شهزاده سلمان چې راغلو د دورې تغییر ډیر په دشک په نظر باندې ګوري غي دا خیال دار چې دا د سعودي ولې د وای علي بریاحت دا چې کوم دوره ده د پاره چې ایران ته مشکلات جوړ کی په دې منطقه کې نو دا غي د کنسرنز لري کول د پاره د خدشات لري کول د پاره په پاکستان لري کول غوړي او خاص کر بیا دا کرګه چې کومې پیخي کې په ایران کې غبم کول غواړي او د افغانستان چې کوم دغه خو یو داسې کشاله ده چې هغه ایدیو بین المللي دغه دې پدې کې ناتو امریکا افغانستان طالبان او د منطقې نور هیوادونه نو زما خیال دار چې خو دا ټایم لګي خو کم اس کم پدې دا چې کوم یو خو دغه دې غي سره په پاکستان غواړي خاص کر د هند سره چې مشکلات د حد نشه واوونه دي
صحیح ډیر مننه محترم اسماعیل خان صاحب کور ودان
د هندستان د جواب په حواله سره خو تاسو د اسماعیل خان صاحب سره واورېدل هندستان چې جواب ورکړی د نمخ کې د پاکستان وزیر اعظم هندستان ته دا وړاندیز کړی وو چې که هندستان په ترهګرۍ باندې هم خبرې اترې کول غواړي نو پاکستان ورته تیار دی او ورسره د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي هم د ملګري ملتونو جنرال سیکرټري انټونیو ګوټیرس نه دا غوښتلی وو چې د هندستان سره چې کم تاوتریخوالی جوړ شوی دی نو دغه راکمولو کې د ورسره مرسته وکړي تفصیلی رپورٹ د وایس اف امریکا آشنا رپورٹ دی برشنا عمر خیل به تاسو وړاندې کړي
د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن سه شنبه په یو بیان کې له هند څخه غوښتي چې د پلوامه د ځانمرګي برید په اړه پراخې پلټنې وکړي او زیاته کړې ده چې هند د کوم ثبوت پرته په دغه برید کې د پاکستان د ښکېلتیا تور لګولای دی
مې آج هندستان کی ګورنمنت کو آفر کر رہا زه نن د هند حکومت ته وایم چې د پلواما د برید په تړاو موږ ساسو د هر ډول پلټونو لپاره تیار یو. کچېرې کوم پاکستانی په دې کې لاس ولري او تاسو کوم د اقدام وړ شواهد ولرئ، موږ سره شریک کړئ. زه تاسو ته ډاډ درکوم چې زه به اقدام وکړم.
عمران خان دغه راز وویل که هند پرې حمله وکړي پاکستان به هم ورته ځواب ووایي.
اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کے اوپر کچھ
کچرے ہند پر موک د ہر ڈول حملے فکر کوي، بیا موک ہم غچ اخلو. د غچ اخیستو پرته به پاکستان بل لار ونه لري. ورسته چې بیا څکیږي ټول پرې پوهیږي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی هم له ملګرو ملتونو څخه غوښتي چې د پلواما تر برید وروسته د پاکستان او هند ترمنځ د رامنځته شویو اندېښنو په هواري کې مرسته وکړي. قریشی په دغه لیک کې ویلي، په سیمه کې د مخ په خرابیدونکې امنیتي وضعیت په اړه چې یو لاغوی د پاکستان په وړاندې د هند د زور کارولو ګواښ دی، دا ډیره مهمه ده او په اړه یې ستاسو پاملرنه غواړو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په داسې مهال له ملګرو ملتونو څخه د منځګړتوب غوښتنه کوي چې د تېرې پنجشنبې په ورځ په هندي کشمیر کې ځانمرګي برید یو څلوېښت هندي سرتیري ووژل چې په هند کې پراخ غبرګونونه یې راوپارول. هند له دې برید سمدستي وروسته د ملامتۍ ګوته پاکستان ته ونیوله، خو پاکستان هم هغه غندلی او پکې هر ډول لاس لرل رد کړي دي. په هندي کشمیر کې د پاوز لوی قومندان جنرال کی جی اس دیلون نن خبریالانو ته ویل چې د دغه برید له پولې اخوا د پاکستان له خاورې تنظیم شوی دی.
د موټر پر کاروان دغه حمله بشپړ د پاکستان د دې هیواد استخباراتو ISI او جیش محمد لخوا له پولې هاخوا تنظیم شوی و. دا چې کورنۍ ارتباط پکې څه رول درلود په دې اړه څېړنه کیږي. موږ یې نښې موندلې او پرې کار کوو.
ښاغلی دیلون د خپلې دغه ادعا د ثابتولو لپاره اسناد او شواهد وړاندې نه کړل، خو ټینګار یې وکړ چې جیش محمد د پاکستان د پوځ یو ماشوم دی او هغه د پاکستاني پوځ او ISI لخوا کنټرولیږي. د هند صدر اعظم نریندر مودی ژمنه کړې ده چې د دغې حملې په وړاندې به قوي عکس العمل وښيي.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناست دي، خو د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات کړي.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای VOA دیوا.
د وایس اف امریکا جیوا د کترمن اوریدونکو، او اوس هم په نړیوال مطبوعاتو کې د هندوستان او پاکستان د کړکیچ په اړه سره غلي دي. دا ته کتنه کوي زموږ همکار مختار خلیل.
په تیر زیارت د هندوستان د ولقی لاندې کشمیر کې د هندوستان په یو فوزي قافله شوی خودکش حمله کې د هندوستان د سلویختو فوزیانو د وجلې کېدو وروسته د پاکستان او د هندوستان ترمنځ حالات ډیر زیات توجن شوي دي. په دې موضوع د مشهور ټلویزیون چینل الجزیره په ویب پاڼه یو تجزیاتي رپورټ خور شوی دی. د رپورټ سرخط دی چې کشمیر کې د خونړۍ حملې وروسته هندوستان سره د پاکستان خلاف د سکولو څه لارې دي. د رپورټ په شروع کې لیکلی شوی دی چې د هندوستان عامو انتخابونو کې یو څو میاشتې پاتې دي، خو د کشمیر د خونړۍ پیښې وروسته د وزیر اعظم نریندر مودي مرستیالانو په ده باندې پاکستان له د سزا ورکولو دپاره سخت فشار راوړلی دی. هندوستان د زیارت د ورځې د خونړۍ حملې تور په پاکستان لګولی دی، ځکه چې په قول د هندوستان پاکستان په کشمیر کې د یاغیانو په شا ولاړ دی، خو پاکستان دې نه انکاری دی. الجزیره لیکي چې د پاکستان خلاف د هندوستان لومبې ردی عمل دا دی چې پاکستان له تجارتي مت کې د ټولو نه د خوښ مل ورکړې حیثیت واپس اخیستی دی. دینه علاوه د پاکستان سفارتي لحاظ سره د یوازې کولو یو زبردست مهم هم شروع کړی دی. هندوستان په خپل دې خبره ټینګ دی چې په دې خونړۍ ترهګر حمله کې د پاکستان د نیغ په نیغه لاس لرلو ورسره ښه واضحه او پاخه ثبوتونه شته دی. لکه څنګه چې خبرونو کې ویلې شوې دي، پاکستان کې دفتر لرونکي جنگي ګوند جیش محمد د دې حمله ذمہواری قبوله کړې ده. په دې سبب هندوستان د جمعې په ورځ په نوې ډیلی کې د اهمو ملکونو سفیرانو ته د دې پیښې ټول احوال تیر کړي دي. په دوی کې د چین سفیر هم وو. یاد دي وي چې چین په تیرو وختونو کې د جیش محمد د مشر د مولانا مسعود اظهر د ترهګر ګرځولو د ملګرو ملتونو تجویز منظورېدو ته نو پرېښودی. خو بلخوا د پاکستان د خارجه چارو زنانه سکرتری تهمینا جنجوا دا ټول تورونه رد کړی دی او ویلی دی چې هندوستان دا ټول چلبازه کشمیر کې د بشري حقوقو د خلاف ورزونه د دنیا د پام بل طرف ته د اړولو د پاره کوي. الجزیره خپل رپورٹ کی اڑان دی لکی چې د هندوستان د تجزیه نگارانو مطابق د هندوستان سیاسی پارٹی د خلکو ردی عمل ته د نزدینه پذیر دی. په هندوستان کی جاری خورو ورو مظاهرو کی دوڑان دینا ناری پورته کیږي چې پاکستان باندې حمله لازم ده. په ټیلی ویژن چینلونو کی دن کو مباحثو کی برخه اخستون کی هم د بدل اخستو خبری کئ. په نیوی ډیلی کی د جواهر لال یونیورسيټي د بین الاقوامی مطالعو پروفیسر امیتاب ماټو وای چې حالات ډیر زیات خوړین شوی دی. الجزیره د کشمیر په واقعا د امریکای د رد عمل په حق لا د خپل ویب پاڼې په رپورت کې لیکلی دی چې امریکای په خپل یو بیان کې پاکستان باندې د ګوتی اخودو په موقع د کشمیر د حمله غندنه کړې ده او ویلي دی چې دی حمله د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې هندوستان سره د ادریدو د امریکې اراده نور زیاته مضبوطه کړې ده. د الجزیره نیوز چینل په ویب پاڼه د خورشوي رپورت په اخر کې لیکلې شوې دي چې کشمیر په کال 1900 ختم کې د پاکستان او د هندوستان د جوړېدو نه راپدې خو د دواړو ملکونو ترمنځ د تربګنۍ لوی سبب را روان دی. یقینا چې کشمیر د هندوستان د پالیسی سازانو د پاره یو لوی مسله ده.
دا وایس اف امریکا جبدا ګلاو کتر من اوریدونکو خبرونه لا دوام لري په فیسبوک باندې پښوندې بڼه لیدل سي facebook.com/voadiw. او هم د افغانستان لوري ته ځو چې د افغانستان د طالبانو سره د خبرو اترو لپاره د حکومت په مذاکراتي ډله کې د بدلون امکان دی. د افغانستان د سول لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې باید د افغانستان حکومت یو پراخ بنسټ ملي ډله جوړ کړي. په دې اړه باندې نور تفصیل اخلو زموږ له همکار احمد فواد لامی صاحب څخه چې دا وخت هم د ویډیو لینک له لارې له موږ سره په خبرونه کې ملګری دي. ستړي مسې او په خیر راغلی لامی صاحب.
په خیر اوسه سلامات اوسه ککړ صاحب.
ډیره مننه. تر ټولو مخکې کمداره ته وایم چې د افغانستان د حکومت و دې غوښتنې ته چې یو پراخ بنسټ ملي ډله دی جوړ کړسي ورته خبرګون څه دی؟
په دې حق له پوری تر دې دمه پوری په دې حق له د افغانستان صدارتي مانی یا د ولسمشر غنی دفتر ویاند خبرګون کار کړی دی. ویلی دی چې په مذاکراتي ډله کې د بدلون راوصل یا تغییر راوصل د امکان وړ ده. یعنی دولت دې ته حاضر دی چې په دغه مذاکراتي ډله کې بدلون راولي. البته په څور زمخ کې هم چې په ارک کې یا په صدارتي معنی کې ولسمشر غنی خلیلزاد مل مکړی وو او هلته نور افغان سیاستوال هم راغلی وو. نو ولسمشر غنی بیا په سبا ویلی چې خلیلزاد سره د طریقې کار پر سر باندې په یو طریقې کار باندې د مذاکرات سولې په اړه یوې هوکړې ته سره رسیدلې دي. نو داسې معلومیږي چې دغه هوکړه به همداوي چې څنګه یو نوې مذاکراتي ډله جوړ شي.
او حکومت چې کومه مذاکراتي ډله دا اوس چې د خبرو اترو لپاره معرفي کړې ده چې لوړاندې معرفي شوې ده، په هغه کې څوک څوک شامل دي؟
تر دې مخکې څو میاشتې مخکې ولسمشر غنی د طالبانو سره د مذاکرې لپاره یو مذاکراتي ډله جوړه کړله چې ټول غړي د حکومت کسان وو. د حکومت چارواکي دي، مشر لا د حکومت چارواکي دي، د ولسمشر غنی د دفتر مرستیال د مشر دی او نور غړي هم یا وزیران یا د وزیرانو مرستیالان دي. او د ولسمشر غنی دلیل دا و چې حکومت باید دا مذاکره وکړي او د طالبانو مخالف لوري حکومت دی، نو باید دا مذاکراتي ډله هم د هغو کسانو نه جوړوي چې هغه په حکومت کې شامل دي. خو تر دې دمه پورې دغه مذاکراتي ډله چې ولسمشر غنی جوړه کړې ده هیڅ په دې نه ده توانېدلې چې د طالبانو سره مخامخ خبری وکړي، ځکه چې دوی یو ځل د قطر مرکز دوحې ته تللی وو، په ابوظبي ته تللی وو د اماراتو مرکز ته، او هلته بیا په هوټل کې پاتې وو. وینه شو کړی چې د طالبانو له اساسو سره وګوري. بیا هم څو وارې چې کوښښونه شوي دي، طالبانو په وار وار ویلي دي چې د افغان حکومت سره خبرو ته نه دي حاضر. نو له دې عمله دغه ډله چې تر ننه پورې جوړه شوې ده، هسې په نوم جوړه شوې ده، خو مذاکرات نه دي پیل کړي.
او لامې صاحب، اخیرنۍ پوښتنه چې د افغانستان د سولې په برخه کې د خبرو اترو چې کم لړۍ ده، دا اوس په کم پړاو کې ده؟
دا دوه خبرې تازه دي. یو خدای دې چې خلیلزاد دغه اعلان کړی دی، دوه ټکو باندې ډیر ټینګار کوي چې یو پراخ بنسټ او یو ملي ډله باید د مذاکراتو لپاره جوړ شي چې طالبان سره مذاکرات تکینی. دا خبره رسی چې اوس دغه پړاو ته داخليږي چې افغانان باید یو دبل سره مخامخ کې نشپاک روز ورسله دینه، خلیلزاد به بیا هم د طالب اساس سره لیدنې کتنې ولري، او په هغه کې به بیا د غو هوکړه هم واخلي. په دې مورد کې داسې توقع کیږي، داسې تمه کیږي. خو د دې ترڅنګ نن په افغانستان کې تازه خبر دا و چې په کابل کې د پاکستان سفیر زاهد نصر الله یوه تبصره کړې ده. ویلي دي وایي که د کشمیر د پیښې په تړاو هند په پاکستان باندې حمله وکړي، نو که چیرې دا حمله وشو یا جګړه وشي، نو دا به د افغانستان د سولې په پروسې باندې هم اغیز ولري، ځکه چې وایي اسلام آباد په طالبانو باندې اثر لري، اثر رسوخي اثر لري. او که چیرې د هند او د پاکستان جګړه شوه، نو دا یو ډول د ځینې افغان څېړونکو وایي چې دا د پاکستان یو ډول ګواښ و چې ګنې که په ما حمله وشوه بیا به د ستاسو د سولې قصه هم پاتې وي.
یعنی بیا ځینې څېړونکي په دې نظر هم دي چې پاکستان چې دی هغه د هندوستان سره خپل په چارو کې افغانستان هم راښکېلوي.
بالکل، دا کوښښ کوي، ځکه چې په پاکستان باندې دا فشار راغلی دی د کشمیر د پیښې وروسته. نو اوس دا د افغانستان د سولې مسله هم په یو ډول د کشمیر مسلې سره او دوی غواړي چې ربط ورکړي. دا یوه قصه. بله قصه دا ده چې اوس نو وروسته دې نه که چیرې دغسې یوه ډله جوړه شي مذاکراتي، چې په هغه کې حکومت هم وي او د حکومت نه بهر سیاستوال، جهادي مشران یا دوی هم وي، نور افغانان هم وي، خو چتر او مشري به د حکومت وي، د حکومت تر چتر لاندې به وي، مشري به د حکومت د خوا نه وي. نو داسې یو ډلې سره بیا طالب ته بله لار نه پاتې کیږي، لارې پې بندیږي. که چیرې د دې ډلې سره هم کینی، نو بیا به طالب د چا سره کینی؟
ډېره مننه احمد فؤاد لامې صاحب، او د ځان پام ساتئ.
سلامت اوسئ.
افغانستان حکومت د امن استازي زلمی خلیلزاد د هغې غوښتنې په حق لا چې ویلي وو د وسلوالو طالبانو سره د خبرو تر په هدف ته یو پراخ ملي ټیم رامنځته شي ویلي دي. حکومت تیار دی چې په دې ټیم کې بدلون راولي، دا نور زیات مضبوط کی. رحیم ګل ساروان په رپورټ تیار کړی.
له جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف سره تر کتنې وروسته د افغانستان د پخلاین لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په خپل ټویټر کې ولیکل چې ملي ځانګړي او متحد افغان مرکچي ټیم ته عاجل اړتیا ده. د خلیلزاد د غوښتنې پلویان زیات کړي. د ولسمشرۍ د ټاکنو یو شمېر نوماندان د ښاغلي خلیلزاد د خبرو په پلوي وایي چې حکومت باید قوي مذاکراتي مرکچي ټیم جوړ کړي تر څو د دې ټیم له ادرسه له طالبانو سره خبرې وشي. دا ولسمشرۍ د ټاکنو نوماند شهید محمد عبدالی وای موجوده مذاکراتي ټیم د حکومت د مامورینو دی، دا باید پراخ ولسی وي او د ټولنې د هر قشر استازیتوب پکې وشي. دا غ ټینګار د سیاسي مشرانو پښتون هم دی.
ټیم باید تنها حکومت پکې نه، حکومت نه ماده ګام نه. تاسو سره باید وایم چې حکومت په شروع کې د سولې پروسې سره هغه څه چې باید کړی و نه وکړه، دا د سیاست خپل یو وسیله وګرځول او محدودی په حکومت پر کړل. حکومت مامورنی وټاکل د سولې لپاره په داسې حال چې د سولې پروسه هیڅ وخت داسې نه و. عالی شورا مور درلود، په عالی شورا کې د سولې د افغانستان مختلف قومونو مشران پکې شو. دا ښه نه و چې حکومت پروسه دومره کوچنۍ کړل چې فقط حکومت د څو مامورینو پرې ربط ورکړي.
د ولسمشي بل کاندید فرامرسته منا بیا په مرکچی پلاوی کې تر کمیت کیفی اړخ مهم بولی.
ما فکر میکنم که حکومت افغانستان
زه فکر کوم چې د افغانستان حکومت د سولې د مذاکراتو د پرمخ بیولو لپاره جدي اراده نه لري. کای لرلای بل ډول تخصصي ډول باید د سولې مسلې ته کتلې وای.
باید میشد.
افغان حکومت د تیر کال د نومبر په وروستیو کې د ولسمشر د دفتر د رئیس عبدالسلام رحیمی په مشرۍ دولس کسیز د حکومت مرکچی پلاوی وټاکه. دې پلاوی له جوړېدو سره جو خبرګون نه درلودل. د ولسمشر ویان هارون چخان سوری وای کارتیا پیښه شي د سولې په مذاکراتي مرکچی پلاوی کې به تغیرات هم راوستل شي.
اگر ته ضرورت شوه
کارتیا پیښه سی او لازم وي چې د حکومت په مرکچی پلاوی کې تغیرات راسي. دا تغیرات راځي مشکل نسته، خنډ به پکې نه وي. شرط دا چې د سولې بلې مرحلې ته چې رسیږو نو هلته د حیات څه ډول میکانیزم ته اړتیا ده.
سیاسي څیړونکي بیا وایي چې د خبرو د پیل سره قوي مذاکراتي ټیم ته اړتیا پیښیږي.
قناعت شته چې یو دغسې ټیم جوړ شي چې هغه واقعا وکولی شي چې د افغانستان ملي ګټې په پام کې نیولو سره او راتلونکي کله چې طالبان د افغان حکومت سره سوله کوي هغه سیاسي سټرکچر په پام کې نیولو سره مذاکرات پر مخ بوځي.
همخاریان بیا دوه نظر لري.
دغه ټیمونه چې په دې دولت کې جوړیږي نو دا فکر نه کوم دا سوله راولي.
په هر طریقې په هر لارې او که په هر ټیم موږ سوله غواړو.
زلمی خلیلزاد دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د فبروري په 15مه به یو وار بیا د طالبانو له سیاسي دفتر سره په قطر کې مذاکرات پیل کړي. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم.
که بل څوک یې کوي او که نه، صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته حق سره راځي چې څه کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اته نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
امریکا دیوا خبری خبرونه ده. په بلوچستان کې د پارلمان غړي وایي چې د پاکستان مرکزی حکومت په گوادر کې د سعودي عرب په مالی مرسته د تیلو صفا کولو کارخانه د جوړولو په حق له بلوچستان حکومت سره هیڅ قسمه سلام مشوره نه ده کړې. تفصيلي رپورت نصیر کاکر ناورو.
د پاکستان په کامی اسمبلی کې د ملت پال بلوچستان نېشنل ګوند مرستیال پارلماني مشر آغا حسن بلوس جوته ویلي د بلوچستان د شتمنیو، مځکو او پرمختیایي پروژو په اړه مرکزی حکومت تل د بلوچستان ګټي او حقونه له پامه غورځولي دي. د ده په وینا دا غیر جمهوري او غیر آئینی برخورد دی او د ایالت په ولس کې د محرومۍ احساس راپاروي.
جگہ گوادر کے آئل ریفائنری کی جوڑی جی یا سی پیک باندھے کے معاہدات کی جی باید بلوچستان و صوبہ دے و ملک و حصہ دے تو دل تک پولیٹیکل جماعتوں نے حکومت اس کا پولیٹیکل حکومتوں نے اس کا باید تھا ایلی سرکار مشی اعتماد باندھے واقع ہے اور دل تک ٹول کے اگریمنٹس کی جی باید بلوچستان نمائندگی التا سب طریقے بند بلوچستان نمائندگی اسے پھر لیکن قابل افسوس ہمارا جگہ دیکھیے مختم ٹولا بلوچستان کی معاہدات کیجیے مخصوص گورنمنٹ رو وصف گورنمنٹ رو اہم ڈاکٹر مالک کے ایز اے وٹنس
حسن بلوچ ویل دوی د پرمختیا په ضد نه دی، خو د ګاز او تیل او سرو زرو کوېلې او سمندري شتمنیو څخه نیولې بیا تر چین پاکستان اقتصادي لوی لارې او په گوادر کې د تیلو تر کارخانې پورې یوه هم لوزنامه کې نه خو د بلوچستان حکومت په اعتماد کې اخیستل شوی او نه هم د ایالت اسمبلی ته څه جزئیات ورکول شوي دي. د سعودي ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان و پاکستان ته د سفر په محل د ریاض او اسلام آباد ترمنځ د بلوچستان په ساحلي ښار گوادر کې د لس ارب ډالرو په لګښت د تیلو د صفا کولو کارخانه د جوړولو هوکړه لیک لاسلیک شو. د یک شنبه یا اتوار په ورځ د بلوچستان اسمبلی هم په یو قرارداد کې په دغه لوزنامه نیوکه وکړي او له مرکزی حکومت څخه غوښتنه کړې چې له نورو هیوادونو سره په لوزنامو کې د بلوچستان ګټي او حقونه په پام کې ونیول سي. دغه قرارداد د حکومتي او مخالف غړو لخوا په یو خل سره منزور سو. قرارداد د عوامي نېشنل ګوند زمرک خان څخه او د بلوچستان نېشنل ګوند سنا بلوچ وړاندې کړی وو. د بلوچستان اسمبلی غړي دا هم وایي چې مرکزی حکومت د ایالتي اسمبلی په هغه قراردادونو چې په مرکز پورې اړه لري هیڅ باک نه کوي. په بلوچستان اسمبلی کې د مخالف ګوندونو مشر او د جمعیت علما اسلام مخکښ ملک سکندر خان تور لګوي چې د مرکز هر حکومت نه یوازې د بلوچستان بلکې د نورو وړو صوبو حکونه هم تر پښو لاندې کړي او بلوچستان ته خو د یوې مستعمرې په توګه ګوري.
نو دا د بلوچستان نمایندګي نه وي، نو خو د بلوچستان سره نه ده، قانوني به هم وي، ناجایز به هم وي او د بلوچستان دغسې پرته غورځول به هم وي چې بلوچستان ګمانا نه لري چې موږ څه وکړو، بس بلوچستان دې مني دغه کړسو.
نوموړي وویل که چیرې دا برخورد نور هم دوام وکړي نو شایي چې د ایالت ولسونه نور هم تونده لاره خپله کړي. د رسنیو لپاره د بلوچستان د اعلی وزیر سلاکار عظیم خان کاکړ وای د دوی حکومت د چین پاکستان اقتصادي لاري، سندک پروژې، ریکودک پروژې او د گوادر بندر په ګډون یو شمیر نورو پرمختیایي پروژو کې د بلوچستان د ګټو او حقونو د خوندیتوب په چارو خبرې کوي او تر اوسه د مرکزی حکومت لخوا ورته مثبت غبرګون ورکول سوی دی.
د مرکز چې د بلوچستان تر کومه رویه ده هغه داسې ښه رویه ده، مثبت ده. کله چې هم صوبایي حکومت د وفاق و مختص شیان ایښی دي، نو د هغوی لخوا و موږ ته یو ډېر ښه مثبت ردعمل چې دی ملاو شوی دی. عمر د وفاقي حکومت په دغه باندې مشکور یو چې دوی په سیپیک باندې باندې دا موږ ته یقین دیانی راکړی ده چې هغه به بلوچستان چې دی یو پیج باندې ساتي.
د سعودي عربستان ولایت شاهزاده محمد بن سلمان د پاکستان په دوه ورځني سفر کې نږدې د یوشت ارب ډالرو اقتصادي مرستو هوکړه کړې او د دې ترڅنګ تر یوشت سوه زیات هغه پاکستانیانو چې د سعودي په زندانونو کې بندي د راخوشي کولو امر کړی. دغه اقدام زیاتره پاکستانیانو ستایلی دی. محمد بن سلمان له پاکستان وروسته هندوستان ته تللی. هند او سعودي عربستان نږدې اته ویشت ارب ډالره کلنی دو اړخیزه تجارت لري. وایس اف امریکا جوادا ګلاو کتر من اوردونکو خبرونه ته یو عربیا هم شرغ لسته خبرونه له دوام لري. اوس هم یو بل ریپورت شي په برتانیا او نور اروپאי هیوادونو کې دی بیس زور اخیستی چې آیا لداش ډلې سره پاتې سوي ځوانان او په خاصه توګه شزي بیرته په خپل اصلي هیوادونو ته ولې جرسي که د تابعیت لرونکو هیوادونو ولوري ته ورستنې کړل سي. په یو سروې یا څېړنه کې اکثرو برتانویانو ویلي دي چې دوی باید ورستنې نسی ځکه چې وای دا به هیواد ته خطر ولري. نور تفصیل د وایس اف امریکا په ریپورت کې بارکوال میخیل راکوي.
په برتانیا کې زیږیدلې سومیا وکیل لا شپاړس کلنه وه چې په پټه شام ته روانه سوه. هغه د بلغاریا او ترکیې له لارې په شام کې له داعش ډلې سره ملګرې سوه. هغه اوس له داعش آزاده سوې ده خو لا هم په شام کې ده. کورنۍ وایي برتانوي چارواکي باید هغه زر تر زره د نورو ځوانانو برتانویانو غوندې چې له داعش سره ملګري سوي وو هیواد ته ستنه کړي. د میرمن سومیې او له داعش سره د نورو پاتې سویو ځوانانو کورنۍ وایي اولادونه یې د داعش ډلې ګمارونکو تیر ایستلي وو ځکه چې وایي دوی لا ډېر تنقید ځوانان وو او په دې نه پوهېدل چې ولې په شام کې له داعش سره یو ځای سول. له داعش ډلې سره د پاتې سویو بهرنیو ځوانانو خصوصا د ښځو موضوع چې د سومیې غوندې په کمعمرۍ کې د کورنۍ له اجازې پرته داعش ته ورغله په برتانیا او نورو یورپي هیوادونو کې اخلاقي، سیاسي او قانوني بحث راپارولی چې آیا دوی بیرته له شام خپلو اصلي هیوادونو ته ولېږل سي که نه. اکثرو برتانویانو په یوه سروې کې نظر ورکړی او ویلی دي دوی فکر نه کوي چې له داعش سره پاتې سوي ځوانان د بیرته ورستنېدو حق ولري. په برتانیا کې دا بحث تېر اونۍ وروسته له هغه راپورته سو چې یوې خبریالي انتونی لویډ د شام په شمال ختیځه سیمه کې د کوردانو تر ولکه لاندې مهاجر کیمپ کې یوه نولس کلنه برتانوي میرمن وموندله چې میندواره وه. شمیما بیگم چې د تیر یک شنبه یا اتوار په ورځ درې ماشوم وزیږید، په 2015 میلادي کال کې د خپل سکول له دوو نورو ملګرو سره هغه وخت له داعش ډلې سره ملګری سو چې لا 15 کلنه وه، او دوی درې واړه د ختیځ لندن اوسیدونکي وو. په دوی کې یوه نجلۍ په 2016 میلادي کال کې په یوه بمباری کې ووژل سوه. دویمه امیر عباسی لا تر اوسه له داعش ډلې سره ده. بیگم وایي دوه پخواني ماشومان یې له خوارځواکۍ او ناروغۍ مړه سول، او اوس غواړي برطانیې ته ستنه سي، ځکه چې وایي د خپل درېیم ماشوم روغتیا ته اندېښمنه ده. رپورټونه وایي لږ تر لږه 900 برطانویانو چې 145 ښځې او 50 کوچنیان هم پکې شامل وو له داعش ډلې سره یو ځای سوي وو، خو له داعش ډلې سره د یورپ د ټولو هیوادو دونو د یو ځای سویو کسانو شمیر 15000 تنه دی، مګر ځینې څېړونکي شمیر تر دې هم زیات بولي. د برتانیا د نورو یورپي هیوادونو غوندې له داعش ډلې سره د خپلو یو ځای سویو جنګیالیو د داعشي ښځو او د هغوی د ماشومانو ورستنولو ته زړه نازړه دی. ډېر لږ شمیر تر اوسه خپلو هیوادونو ته ستانه سوي دي، او په سلګونو لا هم د خپلو سیاسي او قانوني چارو د حال په تمه دي، ځکه چې هیوادونو یې ورستنولو ته لیواله نه دي او هغوی خپل امنیت ته خطر ګڼي. امریکایي چارواکي له شاوخوا یو کال راهیسې پر یورپی هیوادونو ټینګار کوي چې له داعش سره پاتې سوي خپل دغه وګړي بیرته ورستانه کړي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. کنوی وایي دوی به د مهاجرو له کیمپونو وتښتي او د یو لوی خطر سبب بسي.
د وایس اف امریکا ډیوا خبری خپرونه ده. د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو ویلي دي چې د اسرائیلي ټولنو پر ضد چې په یورپي ملکونو کې کم کرکه یا نفرت خور شوی دی، نو دا یوه ضروري مسله ده، یو اهم مسله ده چې دې ته پام وکړی شي. په یورپي ټولنو کې پخپله هم په دې مسله باندې ډیر فکرونه شروع شوي دي. تفصیلي رپورټ وایس اف امریکا رپورټ د مجاهد جواد نه ورو.
په پاریس کې د زړو جاکټونو لارونکوونکو هغه مهال غوسه راو پاروله کله چې د هغوی یوې ډلې یو یهودی فرانسوي لاروي ته چې الن فینکل کراټ نومېده سپکې سپورې وکړې. د فرانسې ولسمشر مانویل ماکرون په چټکۍ سره دغه پیښه وغندله. فینکل کراټ وویل هیچا هم د هغه په وړاندې د یهودیت ضد غږ نه دی کړی، او وی ویل چې دغه لفظي برید پرې یو تونلاري مسلمان کړی دی.
Palestinien, c'est ça. Nous sommes racistes du fait de notre souci d'Israël.
دوی فکر کوي چې مونږ متاسب یو، ځکه مونږ د اسرائیل خیال ساتو، او ځنې مونږ د همدې لامل مجرمان او د ټول وجنې لامل بولی. مونږ دومره نه یو سنبال شوی چې د داسې کرکو پر ضد جګړه وکړو. نن یهودو پر ضد کرکه د نژاد او د توکمونو پر ضد کرکه ګرځېدلې ده.
د فرانسې یو تاریخ پوه چې د پیښې ویډیو یې لیدلې له دغو خبرو سره موافق نه دی. وینسنت ډکلر وایي
دا مهمه ده، او دا خبره باید ونه شي چې دا ځکه د یهودو پر ضد کرکه نه ګڼل کیږي چې د ګنده یهود ټکې پکې نه دی کارول شوی. د دې ترڅنګ لفظي شخړه کوونکي په دې پوهېدل چې د ګنده یهود ټکې د قانون پر ضد دی، نو له همدې عمله دا ډیره روښانه ده چې دا پیښه د یهودو پر ضد د کرکې څرګندونه کوي.
د اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو وویل اوس هم په نړیواله کچه د یهودانو پر ضد کرکه شته، او په نویو بڼو باندې راښکاره کیږي.
د یهودي دولت په وړاندې ویجاړ کوونکي ګواښونه، د یهودانو ردول یوازې د یهودانو، زموږ د نیکونو د ټاټوبي د راخپلولو په وړاندې ستونزې، زه فکر کوم دا مهمه نه ده چې دا کرکه له کوم ځایه راځي، که هغه له ختیځه وي چې دومره زیاته نه ده، که له ایشیا وي او که له منځني ختیځه چې مونږ ځنې ځایونه هلته لرو او مونږ په لویدیځ کې خپل ځای لرو.
اروپایي هیوادونه د یهودو پر ضد د کرکې د مخنیوي کوښښ کوي. د یهودانو پر ضد د کرکې څرګندونې په ګڼو اروپایي هیوادونو کې غیر قانوني ګرځول شوي، خو د یهودي ټولنو پر ضد کله کله بریدونه کیږي، په ځانګړې توګه په فرانسه کې چې په اروپایي هیوادونو کې تر ټولو زیات مسلمانان په دغه هیواد کې اوسیږي.
وایس اف امریکا جوړه کډرمن اوردونکو خبرونه لا دوام لري، او سمزو د په خوانیو قبایلی سیمې ولوري ته چې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان نن باړې ته تللی او هلته د ترګری زد یو مرکز څخه لیدنه هم کړده. ابراهیم شنواری باندې نور تفصیل په دې رپورټ کې راکوي.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان نن د خیبر ضلع باړې کې جوړ کړی شوی ډی ریډیکلایزیشن سنټر یعنی د تندرا و سوچ اصلاح کولو مرکز ته په لنډه دوره ورغلی و، چېرته چې هغه په مختلفو وختونو کې د پوځي عملیاتو په مهال یا د هغې نه وروستو امنیتي ادارو ته په خپله خوښۍ تسلیم شو یا نیول شو. هغه کسانو له چا چې د تندرا و یا غیر قانوني وسلوالو تنظیمونو سره تړاو لرلو، د ډی ریډیکلایزیشن یا د هغوی د تندرا و سوچ د اصلاح کېدو عمل ترسره کېدو نه پس اسنادونه ورکړه. دغه کورس په مکمل کېدو هغوی له د خپلو کورنیو سره د بیا یوځای کېدو اجازه هم ورکړی شوه. وزیر اعلی محمود خان په خپله لنډه وینا کې دغه کسانو له په کامیابۍ سره دغه کورسونه ترسره کولو مبارکي ورکړه او هغه خپله هیله څرګنده کړه چې اوس به هغوی د یو پر امنه وګړي په حیث خپل آینده ژوند پیل کړي. د تندراوی سوچ او فکر اصلاح کولو دغه روزنو یا کورسونو کې تسلیم شو یا نیول شو پخوانو ترهګرو یا وسلوالو کسانو ته د اسلامي تعلیماتو تر څنګ د مختلفه قسمه هنرونو زده کړه هم ښودلی شي، چې دغسې هغوی د دغه مرکز نه فارغی کېدو نه پس د خپل ځان لپاره د معاش یو وسیله هم غوره کړي. د فرنټیر کور خیبر پښتونخوا نارت د سباون نوی پروجیکټ لاندې قریبا 110 تسلیم شو کسانو له په دغه مهال د کورس د مکمل کېدو اسناد ورکړی شول. د دغه نه وړاندې هم قریبا شپږو ډلو خپل دغه سی کورسونه ترسره کړي. د وزیر اعلی دغه لنډه دوره د امنیتي ادارو له اړخه را جوړه کړی شوې وه او په نو قبایلي ضلعو کې د دغه سکو مرکز ته د وزیر اعلی دغه اولنۍ دوره وه. په دغه مهال د فرنټیر کور خیبر پښتونخوا نارت انسپکټر جنرال میجر جنرل راحت نسیم احمد خان او نور امنیتي مامورونو په شمول زائد انتظامی چارواکي او د خیبر مومند او باجوړ قومي مشران او د باډې سره تعلق لرونکي د پارلیمان غړی اقبال اپریدی هم موجود وو. دا چې ایم این ای اقبال اپریدی د وزیر اعلی محمود خان باړې ته د دغه دورې په حق لڅ دریز لري، د دغه په حق له هغه وایس اف امریکا ډیو ته وویل چې د داسې دورې بځای به خوي چې وزیر اعلی یا نور حکومتي واکمنان د عام خلکو سره ملاو شي او د هغوی مشکلاتو نه ځان خبر کړي.
ګوره چې تر کومه پورې دا وینې مندانو سره د دې شروع کړي نو عوام تر هغه پورې د دې دورونه چې کومو میوو کینو ساتي هغه کاغه به زره کامیاب نشي. دا چې کوم د سرکاري دورې دي د ارمی پاره کې راځي وزیر واپس دي او ان شاء الله ولې دي چې کله دا عوامي نمائندګانو سره را دي شروع کی چې دا پبلک هغه به هغه ریل سچویشن وته خي او پاره باندې باندې د بورډ بجلی او د تعلیم د تعلیم مسالې به حل کړي. امید لرو چې ان شاء الله ولې چې کله عوامي را دي شروع شي نو دا غي فائدې به ملاوي عوامو ته.
په باړه کې د ډی ریډیکلایزیشن سنټر ته د وزیر اعلی د دغه دورې د پاره په ګڼ شمېر کې کامی مشران هم رابلل شو، خو په دغه مشرانو کې ځینې د باجوړ او مومن سره تعلق لرونکي مشران د ټاکلې شوې وخت نه وروسته پاړې ته پر رسیدو دوی له بیا ډی آر سی ته د داخلېدو اجازه ورنکړی شو. هم دغه رنګ ځایي انتظامی یو ورځ وړاندې د باړې ځایي خبریالانو هم بلنه ورکړې وه، خو نن ان په آخري وخت ځایي خبریالانو له دغه مرکز ته دننه ورتلو اجازه ورنکړی شو. د کومې په ځد چې هغوی د احتجاج په توګه د آی جی اف سی او خیبر ضلع انتظامی چارواکو په نوم یو مکتوب کې دوی سره شوې دغه منفی رویه غندنه وکړه او په آینده کې د هر قسم حکومتي غونډو او دستورو د بایکاټ اعلان وکړو. په دغه غونډه کې برخه اخیستونکو قومي مشرانو هم د وزیر اعلی اړخه د سیمې لپاره هیڅ قسمه ته پرمختیا کومې پروژې اعلان نه کولو په وجه خپل د ناخوښۍ څرګندونې وکړې. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
حال خلو د باجوړ د هغه خلکو د وجنې چې سورزی وړاندې په پنجاب کې وجل شوی وو. د باجوړ د سیاسي اتحاد مشر وحید ګل دیو سره په خبرو کې ویلی دی چې دوی یو جرګه جوړي او دغه جرګه به د پنجاب لاړکانه خارتزی ولته کې به حکومتي چارواکو سره د دې تنانو د وجنې په سر خبرې کوي. په دې موضوع تفصیلي رپورت ارشد مومن نورو.
د باجوړ سیاسي اتحاد مشر وحید ګلوی د باجوړ یو جرګې سره په شریکه په لړکانه کې د وجد شوي خواریکه خو پیښه کې ککړ تنانو د نیولو لپاره یې تحریک پیل کړی دی. وحید ګلوی دوی پرېکړه کړې چې په راتلونکي ورځ دوه کې به شریک وفد لړکانې ته لیږي چې حکومتي چارواکو سره وویني او هلته خپل احتجاج هم ریکارد کړي، او دې تر څنګ به باجوړ سیاسي اتحاد او ځوانانو جرګه د باجوړ بېلابېلو برخو کې جرګې او احتجاجي مظاهرې کوي.
او دلته موږ د خانه زیارت په ورځ باندې د ښار د چوکې غټه جلسه کوو او بیا موږ د خیری په ورځ باندې د باجوړ بلکې د تجارتي مرکز نه عنایت کړی نو په هغې کښې موږ غټه جلسه کوو او د ګل په ورځ باندې به موږ بل تجارتي مرکز د باجوړ هغې کښې غټه جلسه کوو او دې دوران کښې به چې کوم به موږ هم یو په نظر کښې ده چې موږ څومره پښتانه لیډران دي هغې ته موږ ملاقاتونه وکړو هغې په اعتماد کښې واخلو چې هغې زموږ د باجوړ د نېټې خدمتانو باندې د باجوړ سیاسي اتحاد مرسته وکړي او په دې تحریک کښې باقاعده زموږ تحقیق شریک شي.
څو ورځې وړاندې د باجوړ درې خواري کښ د لالکاني څوکې د نامعلومه تنانو لخوا په ډزو وژل شوي وو. په سند صوبه کښې د پاکستان پیپلز پارټي په واک کښې ده او په خیبر پختونخوا کښې دغې ګوند نائب صدر او د باجوړ سره تعلق لرونکی پخوانی د قومي اسمبلۍ غړی اخونزاده چټان وایي د سند حکومت سره په رابطه کښې دی او پېښه کښې ککړ تنانو نیولو هر ممکن کوشش کوي.
د سند ګورمنټ د طرف نه چې څومره کېدای شي دا خلک به په شهدا پېکېج هم شاملوي په هغه ټایم باندې هم زمونږ چیرمین صاحب د خپل طرف نه دغه خلکو سره مالي څه امداد وکړو او زمونږ دا پوره پوره امید دی انشاءالله تعالی چې دا کسان به ګرفتارېږي او په دې باندې مونږ یو بین صوبایي میټینګ را غواړو په لړکانه کښې بېګانه به د هغې د ټایم او د ورځې پته ولګېږي چې په کوم تاریخ او په څه ټایم باندې را غوښتلی کېږي. انشاءالله تعالی چې د سند حکومت به پوره پوره دا کوشش شي چې دا کسان ګرفتار شي.
د باجوړ درې خواري کښو وجل کېدو وروستو دغه سیمه کښې خلک وخت په وخت احتجاجونه کوي او د ملزمانو نیولو غوښتنه کوي خو تر دې دمه پېښه کښې ککړ کوم تن نه دی نیول شوی. ارشد مومند، وایس آف امریکا، ډیوه، شبقدر.
د وایس آف امریکا ډیوه ده. قدرمنو اورېدونکو، خپرونه لا دوام لري او سمزو د بلوچستان ایالت و لورې ته، چیرې چې زموږ خبریال حمید سمسور د چارواکو او کارپوهانو له خولې وایي چې په هغه سیمه کې یوه ځنګلي وچه میوه چې شنې نومیږي او د ژمي په موسم کې ډیر په خوند باندې خوړل کیږي، د وچکلۍ له امله د هغه درختې اوس مخ په ورکېدو دي. تفصیل حمید سمسور په دې رپورټ کې راکوي.
دور محمد لتیرو اتو کلوزخه په کوټه شهر کې شنې پلوري. وایي چې د کوټ په شمول د بلوچستان په یو شمیر کلیوالو سیمو کې خلک د ژمي پر مهال باندې شنې د وچې میوې په توګه باندې کاروي. نه یوازې د شنو سربره خوړ خوري، د شنو چوډکې ډیر کلک وي چې خلک یې ماتوي او بیا یې مغز خوري. دا په لارې، په سفر او په ناسته هر ځای خلک خوري. خو اوس یې د وچکالۍ له سببه څخه د دې پیداوار ډیر کم سوی دی. دا نه یوازې دلته په بلوچستان کې بلکې له افغانستان څخه هم راوړل کېږي.
نور کلونه به ډېرې ولې شش کال ډېرې کمې شوي دي. بارانونه نه څه دورې هم خوشکالي ده په افغانستان کې، نو دغه نه څه فصل یې کم دی. شنو قیمتونه هم بالا شوي دي. مخکې چې به 1500 کیلو هغه به 800-800 دی، اوس به 1000 روپۍ داسې چې 1000 والا هغه به 1500 روپۍ قیمت یې پورته دی. بس شش کال یې ګزاره کوي. یخ کم دی نه، چې یخ زیات وي بیا دا ډېر خرڅېږي.
د مسخیلو اوسېدونکی آیات الله وایي چې د دوی په سیمه کې شنې شته خو البته تر مارکیټه پورې نه رارسي.
دا زموږ په مسخیل کې بیخي ډېرې دي. اوس زموږ مسخیل چې کوم دی، زموږ خلک پسمانده خلک دي. هغه دا ترانس کولی چې بیا بې له چا ته خرڅ د خرڅ په واله ورکوي. بس وایي کې زموږ په علاقه کې نه مارکیټ لري، نه څوک دا شعور لري چې دغه نمنه بیا نه د خرڅوي لکه دلته چې کېمه خرڅېږي. او بل د دې بیخي ډېره ښه دانه کوي او ډېره درخت زموږ علاقه لري، نو د لکه دغه نم نه چې موږ کولی.
د مسخیلو یو بل اوسېدونکی محمد یوسف بیا وایي چې په غرو کې د شنو درختې خلک د ژمي پر مهال باندې د اور لپاره پرې کوي، چې اوس دغه درختې ډېرې کمې شوي دي.
دا شنې چې دي دا دوه قسمه دي، یو له شروانو کېږي بل له اوږګایه کېږي. د اوږګې شنې وي یو دا وي، او بل زموږ د مسخیل وخوا ته شنې دي او هغه ته که کارو شنې یا یې تکې سپینې دي، یعنې سپینې غټې غټې دانې راځي. نو دا شنې چې دي دې ځا پخوا زمانه خلکو غوړیان هم جوړول او هغه ته به اخېړه ویل زموږ خواتې، هغه ځاخې به غوړي جوړول. او دا شنې چې دي په غرو کې د دغو ډېرې ښایسته درختې دي، ډېرې سروتمنې درختې دي، خو لیکن افسوس خبره دا ده چنون زموج دنگلونو گرد تباه سول گیس زموج دی او بل پا ناروال و پا کشمیر کی دی او موج دست یخون واوری پر موج بایندی دی نو موج با داتا مجبور روی زموج دنگلونو با تباه کوو و تاقدا بغدا داناتی رسوی لیو زموج دنگلونو تباه چی نو آقا گرد را خسکاروس او رو نس
دلتا پا بلوچستان کشنی مسخیل، روب، کلاسپولا، مستنباق، کنچوغای، توبه، کاکرین، شاس مامدزی، سپنگلونا او دا غدا ول دا کلات، نشکی، پیوش میرسی ملکی کجی امید سمسور، ویس اپ امریکا، دیواری دیو تیلیویژن، کواتا
ز چیوا خزایم
زمانم طاهرا دی او زیو سماجی کارکونه
زمانم شازی اورنگزیب خان دی او ز سیاست مدارم
تعلیم زما حق دی
زم ګلان بکراچی کې اوسېګم او سبق هم بکراچی کې ویم
زمانم کامل خان میا خیل دی د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی
زمانم ډاکټر زهرا دی او ز هسپتال کې کار کوم
ز د خپل خوخي د ژوند حقدار یم
زمانم زهرا شاه دی زبر کراچی کی د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلی ځلې کوم
ز د نوی زمانه تکړه پختنه یم ز بی بی شیرین یم
ټلویزیون خبری خبرونه ده. پاکستان کې په جدا جدا علاقو کې خپل خاص موسیقي او د موسیقي آلات ډیر خوند کوي، خو وس دغه موسیقي او دغه موسیقي آلات او دغه آلات او غږون کې ډیر زیات کم شوي دي. هم دغه شانتي په بلوچستان کې د سرود غږون کې استادان هم د ډیوه خبریال حمید سمسور په خپل رپورت کې وایي چې نه پیدا کیږي. رپورت یې تیار کړی تاسو لپاره.
دا په بلوچستان کې د سیمه ایز لوک موسیقي د څانګي ماهر عنایت الله لیری دی چې دای د ټنګ ټکور په هغو پنی ماهرینو کې شامل دی چې د موسیقي په څانګه کې د ایم پی ایل تحصیلات ترلاسه کړي دي. وی چې د موسیقي سره اړه لرونکي سروز د براوي او د بلوچي ژبې هغه ورسه ده چې د ورکېدو له خطر سره مخامخ ده.
براوی چې دلی دغه تاریخي یو قوم دی، یو زبان دی، بالکل دغه یو خپل تاریخ دی. تو ان دا چې دی سرونز هم یو بیسیکلی ساز دی، اسٹارٹنگ انسٹرومنٹس کا یو حصہ دی. بیسیکلی سرونز دی، چنگ دی یا دمبورا دی، بیسیکلی ہر تہذیب کا یو اپنا یو علامت دی. اگر چنگ سرونز تاریخ کی زی چې دی براوی بلوچی دغه کی زی چې رباب راضی رباب نم اخبل معلوم ہے جی فنی کمال چھ دی پشتو میزو کی یا فنی کمال لگی.
عنایت اللہ دا سیمه ای سروز موسیقی او دا نورو حالاتو دا خوندی کولو لپارا سوسایٹی پار آرٹ اینڈ کلچر پا نامه باندی یو اکیڈمی هم پرانسته دا. عنایت اللہ وی سی دا نوی وقت لبدلون سر سم دا براوی زبی دا موسیقی دا سروز او لنورو توکو سر نوی نسل ایس دول دلچسپی نلری. د د په خبرات چې د حکومت د نه پاملرنې له سبب زخه د موسیقي دغه تخلیق له موږ زخه اوس جلا کېږي. د بلوچستان دغه سیمه ای سروز چې پخوا به دلته په ودونو، اخترانو او په میلو کې به اورېدل کېدی، د د په خبرات چې اوس دغه کلتوري برخه زموږ له ځواک زخه بېلېدونکې ده.
د براوی دی یا بلوچی دی یا پښتو دی، دا دا یو شایسته تهذیب لري، یو قوم غته تہذیب چدے یا انسٹرومنٹس مسخصو یا چدے مختلف قدیم شیان دے مسخصو بیاغ نمم خلق ناغی. کلچر ڈپارٹمنٹ کی ریسرچ سینٹر مست دے چے سڑی ار قوم ار تہذیب گا چدے آگا قدیم شیان دے محفوظ کی آگا باندھے ریسرچ شروع سے.
د ملګرو ملتونو اداره یونیسکو وی چې د بلوچستان د بولان د سردرو د براوی د ژبې نه یوازې سروز بلکې دا پخپل هم د وخت له بدلیدو سره سم د ورکېدو له خطر سره مخامخ ده. حمید سمسور، وایس اف امریکا، دیواری جو تلویزیون، کوټه.
جواده کتر منوریدونکو او سند پاکستان د اقتصاد په اړه یو ریپورت تاسو ته وړاندې کوو چې د هغه هیواد حکومتي مرکزی بانک وایي چې د روان مالی کال په لومړیو وو میاشتو کې هیواد ته له بهرنیو هیوادونو څخه ورغلو پانګو کې 10% کمای شوی دی. تفصیل ریاض حسین په دې ریپورت کې راکوي.
د پاکستان مرکزی بینک سٹیٹ بینک په خپل یو رپورٹ کې ویلي دي چې د روان مالی کال په لومړو میاشتو کې د تیر کال جولای نه تر جنوري 2019 پورې بهرنی سرمایه کاری د تیر مالی کال په پرتله 10% راکمه شوې ده. د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان د مرکزی بینک په حواله ویلي دي په تیر مالی کال کې بهرنی 132 میلیونه ډالر وه او په روان کال کې دا شمیره 138.9 میلیونه ډالر ته راکمه شوې ده. په دې حقله د اقتصادي چارو کارپوه وکیل رحمان ڈیوسرا په خبرو کې وایي چې د بهرنۍ نیخ پنیغه د سرمایه کاری د کمی بنیادی وجوهات د موجوده حکومت د اقتصاد په حواله غیر واضحه پالیسی دي.
بیاداغی او پروگرام د وجه نه چې دین نور چې کم دنیا کې نور ایشیایی ترقیاتی بینک ته ورلد بینک ته یا ډونر کمپنیانی دي یا غیر ملکی سرمایه کار چې دین او اغم دخ کې د ګوري چې اتد ایم په پروگرام کې راغی خد دا غی په ډاډه زړه باندې استعمال ترازی او تامل کې سره انویسټ پروگرام کوي او چې ایم پروگرام کې نه نو اغي چې دا ډېر اغي د پاره چې د صورتحال ډېر زیات اطمینان بخش نه. پاکستان باندې چې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس دې دا یو معاملې روانه ده او هغه اوس پر چې د داغي هغه ډیمانډ هغه لا اوس پر هغه شی لا کلیر نه دي.
په ریپورت کې ویلي شوی دي چې د تیر مالی کال په لومبو و میاشتو کې ملک ته نیخ پنیغه بهرنۍ سرمایه کاری 1.8 ارب ډالر او په روان مالی کال کې دا پیسې 1.4 ارب ډالر ته راکمې شوې دي. د مرکزی بینک تر مخه سرمایه کارو په وو میاشتو موده کې د ونډو د بازار څخه 409 میلیونه ډالر ویشت او په تیر مالی کال کې دا شمیره 70 میلیونه ډالر وه. د شمیرو تر مخه په پاکستان کې تر ټولو زیاته سرمایه کاری چې 6.5% جوړیږي هغه چین کوي او د روان کال په وو میاشتو موده کې د تیر کال په پرتله 20.8% راکمه کړې ده. په ورستو کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت د دوست هیوادونو سعودي عرب، متحده عرب امارات او چین سره ځینې یاداشتونه هم لاسلیک کړي دي، خو تر څو چې د حکومت د اقتصاد تګلاره نوي په ډاګه شوي سرمایه کاران به د سرمایه کارۍ نه ډډه کوي. وکیل رحمان وایي که څه هم د سعودي عرب، متحده عرب امارات او چین څخه ځینې روپۍ پاکستان ته راغلي، خو د آی ایم ایف د پروګرام راتو پوری د سرمایه کارو اعتماد نشي بحال کې دي.
بیرونی سرمایه کار چې دا ټول دي شي نو دا ګوري هغه وایي چې دا پیسې راوړم نو چې سبا دا پیسې چې دي نو واپس راوړم نو چې دا بس پکې شي او کدر نه شي وي او دا بس چې دی ز په دې پالیسي مطابق کوم سبا دا پالیسي نه ني بیا د ښکشان چې دي نو ایم ای پروګرام کې ته نه یو څه په قرضو چلیږي سبا بیا هم د قرضو بیا دوباره ورکه او سبا ملک په اکانومی کې څه بهتري نه راغلي نو زما لازمي چې د معاملات په خرابيږي.
پاکستان ته په ورستو کې چین، سعودي عرب او متحده عرب امارات 6 بلیون ډالر هم ورکړي دي، خو بیا هم په پاکستان کې د غیر ملکی زر مبادله ذخیره کمې دي. سرکاري شمیرې وایي چې دا وخت د پاکستان غیر ملکی زر مبادله ذخیره 3.2 بلیون ډالر مخې ته راځي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
امریکا دیوا ټلویزیون خبرونه ولیدل وا هم ریدل چرته زئی ما خبرونه ختمیږي، خو تاسو د دیوا په ویب سټ یوټیوب او د دیوا په فیسبوک باندې بیا هم کتلی شئ او د نفس په د دیوا ډاکټر پروګرام سره راځي زموږ همکار مجاهد جواد او تاسو هم ورسره ملګری کېدئ شئ. پروګرام کې برخه اخیستئ شئ، خبرې کولی شئ. د نن د ورځې ډاکټر سره زه سمینه احسن د خپل همکار نصیر احمد کاکړ، پروډوسر ارشد علي او د انجینرانو سره اجازه غواړم. الله پامان.